بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت تيو استازي راغليو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل ونګش له مینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. ایزن نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2400 لومړي هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1440 هجری قمري کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د اگست له دریمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لمعون سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا هم درته د الظواهري وجله او لاسوځېدلې پاڼې د بایډن اتل جوړونه ولې تر عنوان لاندې با سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي، چې بیا هم درته د هندارې تحلیلي پروګرام وړاندې کیږي، چې دغه پروګرام د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې او د امام حسین علیه السلام د پاڅون په حقله برابر شوی دی. هله به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، چې په همدې سره زموږ د خپرونه هم سرته رسي. و لنډه دمه کوو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. سم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی عبدالله یان وایي چې اسلامي مقاومت به د سیمې د ملتونو له حقوقو دفاع وکړي. د افغانستان په پلازمینه کابل په کارته سخی سیمه کې نخته او ډزې شوې دي. سیګار وایي چې په افغانستان کې قحطي نوره هم په زیاتېدو ده، او د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېده. اوسم بشپړ خبرونه. اسلامی مقاومت به د سیمې د ملتونو له حقوقو دفاع وکړي. د ایران خارجه وزیر د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ له عمومي منشي سره په کتنه کې ویل چې اسلامی مقاومت به د داخلي وحدت، پیوستون او انسجام د پیاوړتیا په سیوره کې د فلسطین او سیمې د ملتونو له مسلمو حقوقو دفاع وکړي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ منشي د ولرد با پلاوی په مشره تهران ته سفر کړی دی. د ارنال راپورت سره سم خاغلی حسین امیر عبداللهیان لا زیاد نخاله سره په قطن کې د سونستي تو کمپال رژیم د ډیر وختونو او تیریو په وړاندې د فلسطین د مظلوم ملت د مقاومت او فلسطین د ازادۍ لا ایډیال په ملاتړ کې د اسلام ایران په ثابت او اصولي دریزونو او سیاست په دوام ټینګار وکړ. خاغلی عبدالله یاند مقاومت په وړاندې د اسرائیلو رژیم او امریکا ماتو او فلسطینیانو لپاره نویو شرایطو رامنځته کېدا ته په اشاره سره هیله څرګنده کړه. د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پیوستون د پیاوړتیا سره د قدس شریف او فلسطین د ازادۍ د سپیشلی ایډیال په پیکا کولو کې د دښمنانو د ناکامۍ شاهدان اوسو. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ او منشي هم تهران ته په خپل سفر او له خاغلی امیر عبداللهیان سره په کتنې د خوشحالۍ په څرګندولو سره د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د شهید سلیمانی په شمول د مقاومت د شهیدانو د یاد او خاطرې په لمانځلو سره د فلسطین د خلکو له مقاومت د رهبرې د ستر مقام او اسلام ایران د دوامدار ملاتړونو ستاینه او مننه وکړه. د کابل په کارته سخی سیمه کې نخته او ډزې شوې دي. یعنی شاهدان وایي چې د کابل ښار د درېمې حوزې اړونده د کارته سخی په سیمه کې سخته جګړه او ډزې شوې او اوس هم دغه ډزې روانې دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې دغو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه ډزې نن د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړونده کارته سخی زیارت ته څیرمه په شفی کوڅه کې پیل شوې او لا هم روانې دي. د طالبانو ویاند د کابل ښار په کارته سخی سیمه کې د جګړې پخلی کې یوایي چې د دې ډلې ځواکونه د چاڼیزو عملیاتو په حال کې و چې له یوې لوړپوړې ودانۍ څخه پرې ډزې وشوې. د طالبانو د ویاند په وینا دا کور اوس مهال د طالبانو لخوا کلبند شوی دی. له طالبانو به از زواهری ته د پناه ورکولو حساب غواړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ته نږدې کسانو پولیټیکو رسنیو ته د طالبانو د ادارې په اړه د بایدن حکومت پر نوي دریز خبرې کړې دي. د هغو سرچینو ویلي چې امریکا د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری ته طالبانو د ادارې له لورې په کابل کې پناه ورکول غندي او له دې ډلې څخه به حساب وغواړي. یو پخواني امریکایي مقام ویلي چې د الزواهری له وژل کېدو سره به ممکنه ده امریکا د طالبانو رژیم په وختنه د افغانستان بانک د کنګل کړې پانګې یوه برخه چې تمکیدا د بشري مرستو لپاره له کنګل څخه وباسي اوس یې په اړه پرېکړه بیرته واخیستل شي. د طالبانو وایندویانو د زبایری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته هیڅ نه دی ویلي. دوی مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې د شنبې ورځې برید غندلې او د طالبانو او امریکا د دوهې د سولې تړون خلاف یې ګڼلی وو. ویل کېږي چې د امریکا برید کې زبایری له وژل کېدو وروسته طالبانو ترمنځ اختلافات هم زیات شوې دي. مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي وو چې الزواهری ته له پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې د سولې تړون خلاف ورزي او له افغانانو امریکایانو سره خیانت کړی دی. حقانی ویلي چې القاعده په افغانستان کې ځواکونه نه لري او نړیوال امنیت نه ګواښي. په دې هکله زموږ د خبریال فضل غنی حکمل رالیږلي راپور ته وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي القاعده په افغانستان کې پوځي ځواک نه لري او دغه ډله اوس نړیوال امنیت ته ګواښ نه دی. ښاغلي حقانی له یوې هندي شبکې سره په خبرو کې په افغانستان کې د القاعده حضور رد کړی دی. سراج الدین حقانی ویلي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې پوځي حضور نه لري او دغه شبکه له افغانستان څخه د سیمې هیوادونه نه شي ګواښلی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو ټینګه ادعا کړې ده. ښاغلي حقانی همدارنګه په خپلو خبرو که سرګند کړی چې اسلامي امارات له داعش سره په جګړه کې دی او په دې برخه کې له نړیوال ټولنې سره په خپل ژمنو ولاړ هم دی. سراج الدین حقانی په افغانستان کې د جیش محمد او لشکری طیبه ډلو د حضور په اړه د هند اندېښنه هم بې بنسټه بللې او ټینګار کړی چې اسلامي امارات له هند په ګډون د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو سیمو او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کولو ته چمتو دی. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارات هڅه کوي له هند سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري او غواړي د سیمې له نورو هیوادونو سره هم مثبتې سیاسي اړیکې پالی. په همدې حال کې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د کابل پر شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلې او هغه د نړیوالو اصولو څخه سرغړونه بللې. هغه پر خپل ټویټر لیکلی د افغانستان پر پلازمېنې کابل د امریکا ډرون الوتکو حمله په کلکه غندو ځکه چې د حمله د یو خپلواک هیواد پر حریم خپلواکۍ او ملي حاکمیت څرګند تیری دی او د ټولو بین المللي موازینو او اصولو څخه سرغړونه ده. د افغانستان اسلامي امارات یوازې د امریکا څارګری الوتکې برید تایید کړی خو د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
خبرونو ته دوام ورکو. سیګاروی چې په افغانستان کې قحطی نوره هم په زیاتېدو ده. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل نوي راپورټ کې په افغانستان کې د قحطی له خرابېدو او د بشري ناورین د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړې ده. افغان خبری آژانس وایي چې سیګار په خپل راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي او د ښځو وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. دا سیګار درې مرشتنی راپورټ زیاتوي چې مرستندویه ادارې د بودجې د نشتوالي له امله د خوراکي توکو له سخت کمښت او بیړني کمښت سره مخامخ دي او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې به میلیونونه افغانان د لوږې له سختې کچې سره مخامخ شي. دا سیګار پر راپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې بشري ناورین لا هم جدي دي او زیاتوي چې 13.9 میلیونه وګړي له سختې لوګې سره مخامخ دي، هغه لوګه چې سیګار یې د ژوند ګواښون کې ګڼلې ده. دغه سازمان دا هم وایي چې 6 میلیونه خلک د کښتۍ له شرایطو سره مخامخ دي. سیګار دا هم زیاتوي چې احتمال شته چې بیړنۍ مرستې د نومبر تر میاشتې پورې په چټکتیا سره راټیټې شي، چې د افغانستان د نفوس یوازې 8% ته رسیږي. باقی ستونزې د تاجکستان برښنا شرکت ته د پور د ورکړې مخه نیولې ده. د تاجکستان د برښنا شرکت د چارواکو په وینا د افغانستان د برښنا شرکت د دغه هیواد بانکونو ته د پیسو د جمع کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې عملاً نشي کولی تاجکستان ته خپل پور په وخت ورکړي. افغان غک خبری آژانس ویلی چې د تاجکستان د برښنا شرکت ویلی چې د افغانستان د شرکت 28 میلیون ډالر پوروړې او د برښنا شرکت د غیوا د بانکونو ته د پیسو په جمع کولو کې لاستونو سره مخامخ دي او له همدې عمله پیسې نشي ورکولې. دوی میاشتې وړاندې طالبانو د انرژي وزارت په داسې حال کې چې د افغانستان د برښنا د واردولو لپاره له تاجکستان او ازبکستان څخه څه باندې 100 میلیون ډالر پور تایید کړ. اصلي ستونزه یې د دغو دواړو هیوادونو د بانکونو پورې تړلې وبلله چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ورسته له هغه چې شاوخوا یو کال مخکې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، تاجکستان خپل ګاونډي ته د برېښنا رسولو مخه ونه نیوله، سره له دې چې طالبانو باندې نیوکه کوي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. خبری سرچینه وایي چې په کابل کې د پاکستانی پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو ورستې پړاو له کوم پام وړ پرمختګ پرته پای ته رسیدلی دی. افغان غک خبری آژانس ویلي چې د خیبر پختونخوا صوبې د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دغه خبرې اترې په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې او دواړو لورو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. هغه زیاته کړه چې دا خبرې باید ټوله ورځ تر پوښښ لاندې راشي، خو درې ورځې دوام وکړ او له خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د الحاق د لغوه کولو لپاره د پاکستاني طالبانو غوښتنه د بحث یواله مهمو مسایلو څخه وه. هغه لی صاحب زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستاني طالبانو د بیرته ستنېدو پر موضوع په دې تړاو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي مسایلو هم خبرې شوې دي. د قبایلي سیمې فاټا 4 کاله وړاندې د پاکستان د پارلیمان د پریکړې له مخې له خیبر پختونخوا ایالت سره یوځای شوه. دا په 13 جوابونه کې دوهم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر کوي. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو، د شنبې په ورځ له پاکستانه کابل ته راستون شو. که څه هم دا مذاکرات د طالبانو په میانځګړیتوب سره ترسره کیږي، خو په دې اړه یې له رسنیو سره ډېر کم معلومات شریک کړي دي. په بلخ کې د ښځو پښتون سره د کورنیو تولیداتو د ملاتړ نندارتون جوړ شو. د بلخ ولایت د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا د کار نړیوال سازمان په همکارۍ په مزارې شریف کې د سوداګرو ښځو په پراخ شتون سره د کورنیو تولیداتو او د پوهې د شریکولو یو ستر نندارتون جوړ شوی دی. افغان غږ خبری آژانس ویلي چې د بلخ ولایت د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې خونې د ریاست په نوښت د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د پوهې د شریکولو نندارتون جوړ شوی دی. د کار د نړیوال سازمان سره د بلخ ولایت د سیمیزو چارواکو پښتون سره په مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلګرۍ د کار د نړیوال سازمان استازي په رسمي ډول پرانستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو له کورنیو تولیداتو څخه پر ګټې اخیستنې ټینګار وکړ. وی ویل چې حکومت باید له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په موخه له سوداګرو سره همغږۍ او د ځان بسیاینې لپاره لاره هواره کړي. په دغه نندارتون کې سوداګرو د امریکا له لورې د افغانستان د کنګل شوي پیسو د خلاصون غوښتنه وکړه. وی ویل چې د واشنگټن له لورې باید د سوداګرو په لارو بانکي بندیزونه لیرې کړي شي. دغه نندارتون په یو بل برخه د خزو له تولیداتو څخه جوړه شوې ده چې د بلخ د ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د راپورټ له مخې پکې 6 غرفې نندارې ته ایښودلې شوې چې 40 غرفې د خزو کورني لاسي او صنعتي تولیدات دي. او د دې مهال خبر
Thank you.
دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ازباهری وجلا او لسوزدلی پانه د بایدن اتل جوړونه ولی د ازمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. لدی مخکې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې په خپل کور کې ووژل او خبر یې خپور شي، موده موده کېدی شي ل القاعده او مشر یې هیڅ خبر نه وو، او هر وخت چې د ترهګرو او د ترهګرې ډلې او تکفیری ډلو نوم اخیستل کېدلې نو داعش ته اشاره کېدله. په دې اساس په عمل کې القاعده او د ایمن الزواهری په شمول دغه مسؤولان په سوځېدلي مهرو بدل شیو. په دې اساس هغه لومړنۍ پوښتنه چې د الزواهری د تیرور او په دې اړه د پراخو تبلیغاتو په لاره اچولو په هکله وجود لري دا ده چې امریکا له دغې مسلې کوم هدف او هدفونه تعقیبوي او ولې په دې وخت کې دغه کار کړی دی. لږ تر لږه څلور عواملو ته اشاره کېدلی شي چې هر یو پکې د امریکا د هدفونو یوه برخه په ډاګه کوي. لومړی دا چې په تیرو څو ورځو کې ځوړتیا ته د امریکا د اقتصاد د دور داخلېدو خبرونه خپره شوي وو، او که څه هم واکمن ډیموکرات ګوند دغې موضوع له منلو ډډه کوله، خو په دې اړه خپره شوي شمیرنې په بشپړه څرګندې دي او د زیاتره کارپیژاندو په باور داسې شوي دي او د یوکرین جنگ ته په پام سره په لنډ وخت کې له هغه د وتلو لپاره کوم روښانه لارلید هم نه ښکاري. له دې نظره د ایمن الزواهری وجلا او په دې زمینه کې پراخ تبلیغات د امریکا لپاره دا کارندوالی درلودلی چې د داخلي عمومي افکار و ذهنونه له داخلي اقتصادي مشکلاتو او مسایلو بهرني او امنیتي مسئلو ته منحرف کړي. له دې اړخه د زواهری قتل د امریکا د امنیتي پروژې یوه برخه کیدلی شي، نو ځکه د دغه ډول پیښو یا هر داسې اقدام په تمه اوسو چې د داخلي عمومي افکارو پام له داخلي مسایلو بل لوري ته واړی. دوهم هدف چې په دې لړ کې ورته اشاره کولی شو د بایډن د محبوبیت کمیدا او د هغه بدني کمزورتیا په تیرا بیا لا کرونا ورسته چې کوم شرایط رامنځته شو، لکه چې هغه اسرائیل او عربستان ته له سفرونو وروسته په کرونا اخته شوی دی او په دې اړه ډېرې خبرې هم شوي دي. نو ځکه دا چې بایډن وایي د زواهری د قتل حکم یې په خپله صادر کړی، لا ځانه د پیاوړي څیرې د وړاندې کولو په ترڅ کې د بن لادن په قتل کې د اوباما او داعش د سرغنی ابوبکر بغدادي په تیرور کې د ټرمپ کیسه تکرار کړي. د دریم هدف په دې وخت کې د امریکا د کانګرس مینس پړاو انتخابات و چې د موجودو راپورټو له مخې ډیموکراټان ښه وضعیت نه لري او د زواهری قتل یوه انتخاباتي پاڼه ده تر څو د واکمن ګوند موقعیت ترمیم او پیاوړی کړي. او په نهایت کې څلورم هدف دا کېدی شي چې د بایډن په بهرني سیاست یوه نیوکه دا وه چې د افغانستان په جنگ کې د امریکا څو ټریلیون ډالري لګښتونه همداسې ضایع کړي دي او د امریکي عسکر په ویستلو سره افغانستان په داخل کې د القاعده هم تړونه او په بهر کې د امریکا سیالانو ته وسپاره. د نظر امریکا او بایډن د زواهری لا ترور د دغه پیام پیل کولو پسې دي چې د افغانستان په بدلونو کې خپل لوبغاړیتوب او مغراض ساتي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو، د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه، چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت وک.
نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
درنو محترم اوریدونکو، زمونږ ته د سلامونه ومنه. عزیزانو، سوار لسواد سلور سلوی ختم هجری قمری کال پیل شوه دی. قمری یا سپوږمیز کلونه د محرم په میاشت سره پیل کیږي. هغه میاشت چې له باطل سره د حق د ډغره او په تورې باندې د وینې د بریالي کېدو میاشت ده. په دې میاشت کې چې حضرت امام حسین علیه السلام سره د خپلې کورنۍ او ملګرو چې دوه او یا کسان کېدل، د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا په ډېره بې دردۍ سره شهیدان او کورنۍ یې په بند لاړه. د امامانو میاشته یو فرصت دی د دې لپاره چې د هرې زمانې انسان په دغه ورځو کې په هغه مقصد او هدف فکر وکړي چې حضرت امام حسین علیه السلام د هغې لپاره په کربلا کې شهید شو. د محرم په شپو ورځو کې، په تیره بیا په لومړیو لسو ورځو کې، او د تاسوعا او عاشورا په دوه ورځو کې، خلک د امام حسین علیه السلام د ویر او ماتم د دستورو په جوړولو سره د هغه حضرت په مقصد رڼا اچوي او د هغوی په مظلومیت اوښکې تویوي.
عزیزانو، تاسو ته د محرم در رسیدو په مناسبت د تسلیت په ویلو سره په هنداره پروګرام کې خراغ لاس وایو. نن به په دې پروګرام کې د امام حسین علیه السلام د پاتسون د مقصد او هدف په اړه در سره وغږیږو، او دا چې د هغوی له دغه بې مثاله قربانۍ مونږ څه سبق زده کولی شو، او هغه کوم اهداف او موخې وې چې د رسول الله مبارک پاک مسیح حاضر شو د هغې لپاره لزان او کورنۍ تیر شي او دغه بې مثاله قربانی وړاندې کړي. همدغه راز سږ کال به په افغانستان کې د محرم د مراسمو په اړه هم در سره وغږیږو چې دغه دستوري څنګه روانې دي. په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا کوي د پاکستان تکړه عالم مولانا قیصر اقبال، او د افغانستان تکړه خبریال او شنان دی ښاغلی امان الله زمانی. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. محترم اوریدونکو، په هنداره پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس وایو. خپل بحث د پاکستان د تکړه عالم قیصر اقبال په خبرو سره پیلو. مولانا صاحب، د محرم میاشت یو ځل بیا را رسیدلې ده، هغه میاشت چې په کې د رسول الله مبارک پاک مسیح سره د خپلې کورنۍ او دواو یا ملګرو په کربلا کې په مظلومه توګه شهید شو. دا راته ووایه چې هغه کوم اهداف او مقاصد وو چې ورپاره امام حسین علیه السلام تیار شو خپل ځان او بچیان او خپلوان او دوستان قربانی کړي، خو دغه هدف او مقصد ته توانونه رسیږي. او دا راته ووایه چې د نن زمانې انسان د امام حسین له پاسونه څه درس اخستلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طول نوال د محرم الحرم میاشتې حوالې سره، څه دې میاشتې کې د پیغمبر المسیح زول بدرتی سره شهید شوی دی. هغه په نصیبت سره ټولو ته تسلیت وایم. حضرت امام حسین علیه الصلوۃ والسلام مدینې نه وطنه او بیا کربلا کې شهیدی دنه، د پاڅون او نهضت او قیام فلسفه دی. چکله یو انسان یو کار کوي، نو هغه دغه څه هدف او مقصد او فلسفه وي. داغه امام حسین علیه الصلوۃ والسلام کله سترګې وغړولې چې ظلم زیات شوی دی، هغه حاکم چې هغه د امام علیه الصلوۃ والسلام نظر کې مشروعیت یې نه لرلو او هغه عادل نه و، کله د بیعت ولا خبره راغله، امام حسین علیه الصلوۃ والسلام بیعت نه انکار وکړل او پاره تر دغه خلاف ورویان یې کسان یې چې کله مولا حسین مدینې نه وځي، هغه آیات موسی علیه الصلوۃ والسلام کله مصر نه وځي ویل بي د فرعون خلاف د دعا بي کوله، قال رب نجني من القوم الظالمين. موسی علیه السلام کله وځي مصر نه د خوف حالت کې دی، مولا حسین کله مدینې نه وځي هم دی آیت تلاوت ډیر کوي. غواړي دا بیان کړي چې خلکو لکه څنګه موسی علیه السلام وتلو فرعون اتنګ شوی، او فرعون هغه نظر کې یو اسلامی حاکم نو، نو ما نظر کې هم یزید بیعت کونه د اسلامی کار نه دی. یو امام معصوم هیڅ کله د سکاس نه بیعت نشي کوي. مولا حسین پاره تل ودیره پاره چې جامعه ظلم جوړه ډکه شي، او باقاعده مختلف دینو کې امام علیه الصلوۃ والسلام خپل هدف بیان کړی دی. هغه اهدافو کې یو هدف دغه چې یزید وانت ظالم راغلی و، هغه د حسین علیه الصلوۃ والسلام نظر کې عادل نه و، مشروعیت نه لرلو. خود د رسولتونو کتابونو کې د دې شي مسره باقاعده موارد موجود دي چې و دې شي تایید کړی دی چې یزید څو کله حکومت کړی دی، خو هر کال حکومت کې هغه څنګه ته ظلم کړی دی. مدینه باندې حمله، اصحاب پیغمبر شهیدان کوکابه باندې حمله، او د مولا حسین د پیغمبر ګران المسیح هم شهید کړو. خلاصه دا شوه چې حسین السلام نظر کې دغه کاس عادل نه و، د ظلم خلاف مولا حسین قیام وکړلو. دویمه خبره کله مو هغې نامې ته خط سترګې غلو چې هغه مولا حسین لیکلی دی خپل ورور محمد بن حنفیه ته، هغه کې باقاعده لیکي چې زه غواړم د امت اصلاح وکړم. پته لګېږي چې جامعه اسلامي چې کومه د پیغمبر زمانه کې وه مکمل خرابه شوې وه، مکمل برباد شوی وه، ظلم فساد ورته زیات شوی و. مولا حسین به کده اعلان کوي چې حسین د ظلم خلاف دی، حسین غواړي عدالت قیم کړي، حسین غواړي اسلامي حکومت راولي. هغه کوم حکومت و؟ هغه حکومت اسلامي نه و، ویل یې یزید بزوانو به لوبولې، حیوانات به لوبولو، شراب خور و. به کده ولید دربار کې چې کله مولا حسین علیه السلام ولید ته جملې کوي، مروان ته همدا ورته وایي چې مو اهل بیت چوک یو، اما یزید رجل غلس کاستی ته شارب الخمر، هغه شراب څښي، هغه فاسق و فاجر دی. حسین د فسق او د فجور او د ګناه خلاف قیام کړی دی، حسین د ظلم خلاف قیام کړی دی، مولا حسین د دنیا پرستی خلاف قیام کړی دی. کله مو کربلا ته سترګې غړو، کربلا کې عمر سعد ای عمر سعد، مگر زه د زهرا زوی حسین نه یم. هغه ورته جواب کی چې یا حسین خ د پیژنم، ته تر زهرا زوی حسین یې. خو ورته یي چې بیا څه وجه لري تر ما خلاف راوتلی یو؟ ورته یي چې د رای ځمکه ډېره تکشناري، یعنی دنیا دنیاداري. حسین کله چوک د حسینیت مکتب ته راشي، یعنی هغه بیا ظلم نه کوي، هغه بیا شراب نه څښي، هغه بیا فسق و فجور نه کوي. ویلې حسین د دې شیانو خلاف قیام کړی. که د خپلو خبرو خلاصه بیان کړم، زه به ویم چې مکتبی حسین یعنی ګناه نه کونه، مکتبی حسین یعنی ظلم نه کونه، مکتبی حسین یعنی حرام نه خوړنه، مکتبی حسین یعنی اسلامي حدود او خیال ساتنه. که چو غواړي حسینی شي، چو غواړي حسینیت نرا لګي، هغه باندې عمل کوي، خپلو دوستانو ته، جوانانو ته، نوجوانانو ته، مسلمانانو ته دا پیغام دی چې شهادت حسین یعنی حسین انسانیت ته پر شهید شوی دی، انسانیت په یمال شوی او انسانیت احترام ختم شوی او حسین دوباره انسانیت زنده کړلو، حسین ظلم لري کړلو، کربلا کې شهید شولو، عدالت یې راوستلو. بس کوم کس د حسین منون کې وی، د حسین مکتب باندې وی، په کار دی غا دنیا ته چوټی کی، دنیا کې زهد اختیار کی، د الله لیاره باندې روان شي، ظلم ما کوي، گناه ما کوي، د بل حق ما غصب کوي. ویلې مولا حسین کلا کربلا ته رسی، ټولو نه اول پیسو باندې ځمکه خلی، دنیا ته خی، دنیا والو. حسین ظاهری غصب د پاره نه دی راغلی، حسین غواړي د خلکو حق ویر کی. که ته حسینی نو ته راشه د حسین مکتب باندې روان شه، دنیا پرېږده، ظلم پرېږده، گناه پرېږده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
دا مولانا قیصر اقبال په ډېره ډېره مننه او له هغوی په خدای پامانه سره هم دا پښتنه به د افغانستان د تکړه شناندي امان الله زمانی نه وکړو. زمانی صاحب، تاسو د افغانستان له ټاټوبي سره تعلق لري، هغه ټاټوبی چې دا د کابو څلوېښت کلونه کېږي چې ناارامه دی او جنګونه دي پکې. ویل کېږي چې په افغانستان کې چې کم جهاد وو، هغې هم په یو ډول د امام حسین علیه السلام له پاتسونه الهام اخیستی وو. تاسو دا راته ووایئ چې اوس چې د محرم په میاشته کې وو، د امام حسین علیه السلام چې کم پاتسون وو، د هغې چې کم مقصد لپاره دغه لویه قرباني ورکړه چې تر ننه پورې ژوندی ده، د هغه مقصد په اړه راته ووایئ چې امام حسین علیه السلام د نن زمانې انسان ته څه پیغام پرېښوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د محرم میاشتې پیغام مونږ ته دا دی چې د امام حسین علیه السلام مبارزو او د امام حسین علیه السلام کړنې مونږ باید خپل ځان ته سرلاری وګرځو. لکه څنګه چې امام د ظالم بادشاه پر وړاندې مبارزه وکړله، د ظلم ته یې غاړه پرې نه خوده، د عدالت د تامین په لټه کې و، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پلي کېدو په لټه کې و چې باید معروف ته امر وشي او د منکر نه مخنیوی وشي. مونږ ته هم پیغام همدا دی چې مونږ باید په معروف باندې عمل وکړو او د منکر څخه مخنیوی وکړو. همدارنګه عدالت پلي کولو په فکر کې اوسو، هغه هم په کور کې، په ټولنه کې او په ځان کې هغه باید عملي کړو. او همدارنګه د امام حسین علیه السلام د پاتسون فلسفه هم همدا ده چې د نه غوښتل چې په ټولنه کې هغه کومې ناخوالې چې جریان درلود، او نه غوښتل چې د ظالم پادشاه سره جوړ جاړی وکړي. نو د زما په فکر د ده فلسفه دا ده، که د قیام فلسفه یې دا ده، که چیرې د قیام نه وای کړی، د اسلام مبارک دین له ګواښ سره مخ و، د لکه څنګه چې ده خپله ویلي دي چې د ده د قیام موخه او فلسفه د قدرت نو شهرت نو او همدارنګ د مخه حکومت ولی هم نو د د قیام فلسفه او د پاتون فلسفه هم دا ده چې د پټولنه کې خپل د ټولنې ته سمون ورکړي د خپل نیکه امت ته اصلاح راولي او همدارنګ د اسلام او خپل د نیکه دین وژغوري ځکه چې دین له ګواښ سره مخ و او پټولنه کې هغه کارونه چې په اسلام کې حلال و د هغوی مخنیوی شوی و او هغه کارونه چې په اسلام کې حرام و هغوی ته یې ځای ورکړی و نو د ده د قیام فلسفه د ټولنې اصلاح ده د امت اصلاح ده او همدارنګه د خپل نیکه د دین ژغورل ده چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلې کورنۍ د خپلو اولادونو همدارنګه د خپلو یارانو په شهادت سره ده وکولی شل اسلام را ژوندی کړي او اسلام نړۍ ته او معرفي کړي او همدارنګه اسلام تر همدا اوسه چې ژوندی پاتې دی د امام حسین علیه السلام د پاڅون فلسفه او قیام همدا دی او همدارنګه د پاڅون پیغام او الهام مونږ ته دا دی چې مونږ هم باید همداسې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په پلی کېدو کې باید هڅه وکړو د ټولنې په سمون کې د خپل ځان په سمون کې د همدارنګه د خپلې کورنۍ په سمون کې باید هڅه وکړو خپله ټولنه اصلاح کړو او د لمانځه په اړه څنګه چې امام د عاشورا په ورځ خپل لمونځ ادا کوي هغه هم په جماعت سره نو دغه ټول هغه ارزښتونه دي چې په اسلام کې ورته ځای ورکړل شوی او مونږ هم ورباندې باید پابندي ولرو او پابندي وکړو.
ډیره ډیره مننه امان الله زمانی صاحب. عزیزانو لمونږ سره اوسه یو لنډه شاندمه اخلو او بیا را ګرځو د ښاغلي امان الله زمانی نه بعد افغانستان په اړه پوښتنه وکړو. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. دلته بیا راګرځو ښاغلی امان الله زمانی ته. زمانی صاحب، تاسو چې په افغانستان کې په دغه هیواد کې که څه هم تیرو دولتونو په وختونو کې د محرم دستورې ترسره کېدې او پابندي ورباندې نه وه، خو په پرله پسې کلونو کې د دغه دستورو په خلاف او د امام حسین په آزادارانو ډېر بریدونه هم کېدل او بېګنا کسان پکې شهیدېدل. تاسو د سږ کال د محرم د مراسمو په حق لراته ووایئ چې څه تابیاوي شوي، آیا طالبانو د آزادارۍ د امنیت لپاره کوم اقدامات کړی دي که څنګه؟
په افغانستان کې د محرم په اړه کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړي او مونږ یې لرو هغه دا دی چې په تیرو کلونو کې که څه هم په افغانستان کې ناخوالې، جنګونه او چاودنې ډېرې زیاتې وي، خو دا یو کال نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې نوي واکمنان واکمن شوي دي او نوی نظام رامنځته شوی دی، نو دوی داسې د محرم په اړه کوم خاص پیغام یا کوم خاص مطلب نه دی خپور کړی، خو په رسنیو کې داسې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې ګواکې دوی د محرم د عاشورا د محرم د لسمې ورځې یعنی د عاشورا ورځې هغه رخصتي ګواکې دوی لري کړې. په تیرو نظامونو کې د محرم د لسمې یعنی د عاشورا ورځ په ټول افغانستان کې رخصت وه، خو په همدې اړه بیا هم تر اوسه کره او دقیق معلومات نه دي، خو داسې ګواکې چې دا ورځ د نوي نظام له لورې د رخصتي نه ده او رخصتي اخیستل شوې ده. او بندیزونو په اړه هم داسې کوم خاص بندیز او محدودیت دوی نه دی ذکر کړی، ځکه چې په افغانستان کې هر کال د محرم مراسم لپاره چمتووالی نیول کېږي، ځان ته کمیسون لري چې امنیتي تدابیر ونیسي. نو بندیزونو په اړه هم دوی تر اوسه کومه خبره نه ده کړې. دوی ویلي چې مونږ همکاري کوو د هغه کمیسون د چارواکو سره چې دوی د محرم مراسم لپاره چمتووالی نیسي. مونږ وایي چې دوی ویلي چې مونږ ورسره همکار یو او هیڅ کوم خنډ او کوم بله خبره هم نشته. او امنیتي تدابیر هم ښه دي، تر همدا اوسه پورې چې د محرم نږدې فکر کوم 15 ورځ ده، نو هیڅ مشکل نشته، امنیتي تدابیر هم تر اوسه ښه روان دي. نو هیله ده چې همداسې د هیوادوالو غوښتنه هم همدا ده چې خلک باید د امنیتي سرتیرو سره یو ځای خپل د امنیت په چارو کې برخه واخلي، او همدارنګه امنیتي سرتیری هم باید د محرم د مراسمو او همدارنګه د جمعتونو او تکیهخونو امنیت ټینګ کړي تر څو د سږ کال مراسم په شانداره توګه ترسره شي. نو هیوادوال هم همدا هیله لري چې سږ کال به د محرم مراسم په ښه شکل دوی لمانځي او ترسره کوي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د امام حسین علیه السلام د پاتسون او هم دغه راز په افغانستان کې د سږ کال د محرم د مراسمو په اړه د دوو شخصیتونو مولانا صاحب قیصر اقبال او خاغلی امان الله زمانی نظرونه له تهران ریډیو اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو، اوس مې سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت و نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
درنو قدر منو اوریدونکو، نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې آسیا ورسپانه راخلو چې په لومبي مخ یې په غټو ټکو لیکل دي، یو ترهګر د نورو ترهګرو په پناه کې ووجل شو. خبر زیاتوي چې د امریکې په ډرون حمله کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وجله د تیرو څلیرشتو ساعتونو په تر ټولو مهم خبر بللی شو. آسیا ورسپانې دغه حمله په څو وجوهاتو ډیره مهمه بللې ده. ړومبی دا چې د خپل دښمن په معلومولو، څارلو او پیژندلو کې د امریکې قدرت یو ځل بیا وښود، او په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښودله چې امریکایي ځواکونه د لویدیځې آسیا د هیوادونو په اطلاعاتي مرکزونو کې ډیر نفوذ لري. دویمه دا چې دغه حمله له جو بایډن سره مرسته کوي چې د خپل کم شوی محبوبیت او اعتبار یو برخه دوباره لاسته راوړي. دریمه خبره دا چې د طالبانو په قربتوب په کابل کې د ایمن الزواهری شتون وښودله چې د طالبانو ماهیت نه دی بدل شوی، او په افغانستان باندې واکمنې د هغوی د ترهګرۍ خوی نه دی بدل کړی. په کابل کې د طالبانو په خوندي کور کې د ایمن الزواهری پناه اخیستو وښودله چې طالبان له خپل اصل څخه نه دي لرې شوي، او دا د طالبانو ټولو ګاونډیانو ته یو خبرداری دی. او څلورمه دا چې د طالبانو په مرکز کې د ایمن الزواهری د شتون ثابتېدل به په رسمیت د طالبانو د پیژندل کېدو کار لا ګران کړي.
له تهرانه چاپېدونکي اطلاعات ورسپانې هم د نورو خبرونو ترڅنګ په کابل کې د امریکا په لاس د ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ته انعکاس ورکړی. ورسپانې د الزواهری وژلې ته د عربستان د غبرګون خبر هم رااخیستی او لیکلی دی چې سعودي عربستان د ایمن الزواهری د وژل کېدو هرکلی وکړ. د القاعده د مشر د وژل کېدو په اکله د امریکا د ولسمشر خبر ته په لومړي غبرګون کې د سعودي عربستان خارجه وزارت په یوې بیانیه کې د دغه کار هرکلی وکړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې په افغانستان کې د القاعده ترهګری ډلې د مشر ایمان الزواهری د وژل کېدو په اکله د امریکا د ولسمشر جو بایډن د خبر هرکلی وکړ. په دغې خبر پاڼې کې راغلی چې الزواهری د ترهګری یو مشر دی چې په امریکا، سعودي عربستان او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د کرک رامنځته کوونکو ترهګرو عملیاتو د پلانینګ او اجرا کولو مشري کوله. دغه عملیات د سعودي شاریزو په شمول د مختلفو دینونو او ملتونو د زرګونو بېګناه خلکو د وژل کېدو سبب شوي دي. د ویلو ده چې د امریکا ولسمشر پرون سهار وختي د افغانستان په پلازمینې کابل کې په یو هدف باندې د تېرې یکشنبه ورځې د بې پیلوټ الوتکې د حملې په هکله وضاحت ورکړ. بایډن په سپینې ماڼۍ کې په خبرې غونډه کې هم وویل د القاعده ترهګرې ډلې مشر مو په افغانستان کې وواژه.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو لاړ وشو د کابل چاپ ورسپانو ته او مسیر ورسپانه ګورو چې په غټو ټکو یې لیکلي دي. چین ویلي په اور لوبې کول به امریکا ایره کړي. چین د نانسی پلوسی د سفر په تړاو یو ځل بیا امریکې ته خبرداری ورکړی دی. د چین د دفاع وزارت ویلي چې امریکا په اور لوبې کوي او په اور باندې لوبې کوونکي به ایره شي. ورسپانه زیاته کړې ده چینایي چارواکو په خبره دوی تایوان خپل خوره بولی او د واحد چین په تګلاره کې شامل دی، خو د امریکې دغه ډول غیر مسؤلانه اقدامات به دغه هیواد ته په ګرانه بیه تمام شي. له دې سره جوخت چین په سیمه کې د پراخو پوځي تمریناتو د پیل خبره کړې ده او ویل کېږي چې همدا نن خواوشا شل جنگي نظامی الوتکې د تایوان آسمان ته ننوتی دي او مانورې یې ترسره کړي دي. د مسیر بل خبر دا چې امریکا وایي افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. د امریکې د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی په یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي دي دوی په کابل کې پر الزواهری برید وکړ او دا یې ثابته کړه چې افغانستان د هغوی لپاره امن ځای نه دی چې د امریکا ګټو ته زیان رسوي. هغه همداراز ویلي چې طالبان غواړي په افغانستان کې حکومت وکړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري، مالی مرستې ورسره وشي، نو د دې هر څه لپاره اړینه ده چې د نړیوالې ټولنې شرطونه هم ومني. جان کربی وایي له نړۍ سره اړیکې د دې اړتیا لري چې د دوحې هوکړه عملي شي او د اوسني حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې اصولو او قوانینو ته احترام او درناوی وکړي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشتصاب رسپانه ده چې د اصولو تر پښو لاندې کول یا له ترهګرۍ سره مبارزه د القاعدې مشر په کابل کې ووژل شو. تر عنوان لاندې یوه مقاله لیکلي چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کیږي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن خپل د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو تایید کړي. بایدن د کابل ښار په زړه کې د امریکا د هوایي ځواکونو عملیات یعنی بریالي ماموریت او د خپل حکومت لپاره لاسته راوړنه بولي. طالبان بیا د افغانستان په پلازمینه کې د امریکایي ځواکونو لخوا پوځي عملیات د دوحې تړون او نړیوالو اصولو پر خلاف بولي. د دغې مقالې په پای کې داسې راغلي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ پر ځای د افغانستان له بدلېدو اندېښمن دي. د تاشکند ناستې ګډون کوونکو چې د شلو هیوادونو رسمي استازي وو هم افغانستان کې د ترهګریزو ډلو له شتون څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ناسته تېره اونۍ په ازبکستان کې ترسره شوه. د دې ناستې ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. که څه هم طالبانو تل ډاډ ورکړی چې د هغوی تر کنټرول لاندې په افغانستان کې به هیڅکله د ترهګرۍ پر ځای بدل نشي، خو افغانستان د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل ښایي د نړیوالې ټولنې لپاره د طالبانو باور ته زیان ورسوي. بل خبر چې اشتی صوب لیکي وایي چې د طالبانو ولکې لاندې افغانستان هغه هیواد دی چې موټر چلول پکې جواز ته اړتیا نه لري. یوه مقاله په همدې اړه لیکل شوي چې په هغه کې وایي د موټر چلولو جواز یا لایسنس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د موټر د چلولو لپاره اصلي اړتیا ده، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نورو هیوادونو پر خلاف د داسې سند لپاره اړتیا نه احساس کیږي.
لاړ به شوزنو بهرنیو ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو موضوع ته یې کتنه کړې ده. د امریکای چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د القاعدې شبکې د مشر وژل په افغانستان کې د امریکې د شل کلن شتون د ځینو درسونو پرده پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا پیښه په ړومبي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم په افغانستان واکمن شوي دي. د مطلب په دوام کې لولو چې طالبانو د القاعدې شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه، خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره 21 کاله مخکې زمانې په څیر الزواهری په افغانستان کې په یو امن او خوندي کور کې دیرو او حتی خپل کارونه به د لمر په رڼا کې ترسره کول. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د الزواهری وژلو په دویم ګام کې وښودله چې د بی پیلټ الوتکو په وسیله څارنه او له لرې واټن څخه په نښه کول د دې ترهګرې ډلې د مشرتابه د ویشتلو ماهیت اړولی دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.